آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشن به ورځ ده او د یو درو درې سوه څلور نوي لمریز کال د لړم د میاشتې څلېرویشتمه ده چې د افغانستان چې د 2015 میلادي کال د نومبر د 15 سره برابرېږي. دا وخت په واشنګټن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي.
د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې ده چې د افغانستان د هوایي ځواکونو سره به مرستې وکړي. اروپایي هیوادونو په پاریس کې د باریس د بریدونو وروسته امنیتي تدابیر ډیر کړي دي او د ویانا په غونډه کې په سوریه کې د حکومت مخالفین ترمنځ د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وسوه.
داره د امریکا غږ آشنا رادیو د هم نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د بلغاری پولیس هغه مهاجر شکوي او په سپوی داړي چې د افغانستان د ترکیه په لار اروپا ته سفر کوي او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حمله د داعش کارو. په دې اړه به له رپورټونو علاوه له یو افغان مهاجر سره مرکه هم واورئ. لومړی له روخان نورزی نه پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې د امریکا دفاع وزارت ژمنه کړې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د هوایي ځواکونو سره به مرستې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د جمهور رئیس اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي. هغه ویلي چې بله موضوع چې خبرې ورباندې وسوې هغه د افغان هوایي ځواکونو روزل او د وړتیاو لوړول وو. فوجي کارپوهان وایي چې د اوس لپاره د افغان امنیتي قواو یوه لویه کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د ماتم په رسم برای شپه د ایفل د برج څراغونه مړه وو. د جمعې په شپه په پاریس کې تروریستي بریدونه وسول چې 190 کسان پکښې ووژل شول او 325 نور ټپیان شول. فرانسوي چارواکي هڅه کوي چې د جمعې د ورځې د بریدونو عاملین وپیژني. چارواکي د دې ویره هم لري چې داسې نه سي چې د دغه سي پیچلو بریدونو تنظیمونکي نور بریدونه هم وکړي. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. په دې اړه به نور تفصیل د شکلا رحیمزوی نه واورو.
د اسلامي دولت یا داعش د ډلې دغه ادعا تر اوسه ثابته شوې نه ده، خو پرون د شنبه په ورځ د پاریس په ښار کې شاوخوا 1500 عسکر ځای پر ځای شوي وو چې د نورو احتمالي حملو مخه ونیسي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان د پاریس د بریدونو ملامتي په مشخص ډول د اسلامي دولت یا داعش په ډلې واچوله. د داعش تروریستي او جهادي ډلې د فرانسې او هغو ارزښتونو په خلاف د جګړې یو عمل وکړ چې موږ یې په نړۍ کې ساتو. هغوی دا کار د یو خپلواک هیواد په خلاف کړی چې ټول نړۍ ته ارزښت لري. په همدې حال کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د اسلامي دولت جګړماران وغندل او هغه یې وحشي او بزدله قاتلان وګڼل. دا په پاریس کې د دویم نړیوال جنگ نه راپدې خوا د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي او په دې تیرو څو لسیزو کې په ټولو اروپا کې دومره ناوړه تروریستي برید نه و شوی. دا یو وحشیانه او کرغړنه حمله وه. موږ د فرانسې د خلکو او هغو کورنۍ سره چې عزیزان یې وژل شوي خپله خواخوږي څرګندوو. پرون په فرانسې کې اضطراری حالت اعلان شوی او د پاریس ښار اوسیدونکو په بریدونو کې وژل شوو کسانو ته د درناوي مراتب وړاندې کول. د جمعې د شپې په بریدونو کې ټول ټال 8 وسلوال هم وژل شوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دغه کسان د کومو هیوادونو اتبا وه. و وسلوالو د ځانمرګ بریدونو واسکټونه اغوستي وه او اتم وسلوال بیا د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. پولیس لا هم د نورو یاغیانو او هغو کسانو پسې ګرځي چې ښایي د برید کوونکو سره به یې مرسته کړې وي.
امریکایانو هم په پاریس کې د تروریستي بریدونو په غندلو د نړیوالو سره خپل غږ یو کړی دی. د وژل سوو کسانو د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده او د فرانسې د خلکو سره یې د یووالي اعلان کړی دی. په امریکا کې د کانګرس استازي، د جمهور ریاست کاندیدان، اسلامي سازمانونه او ټولنیز رسنۍ په کسانو او سازمانونو کې دي چې د دې حملو په اړه څرګندونې کړې دي. همدار از ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله هم په پاریس کې د جمعې د ورځې بریدونه غندلې دي او د فرانسې د خلکو سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي. اروپایي هیوادونو د تروریستي بریدونو د ګواښونو د ارزیابۍ لپاره د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډې جوړې کړې وې او په پاریس کې د بریدونو وروسته امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. بلجیم، جرمنی، هالند او سویس چې د فرانسې سره ګډې پولې لري په خپلو سرحداتو باندې په تګ راتګ باندې محدودیتونه لګولي دي او خپلو اتباعو ته یې مشوره ورکړې ده چې پاریس ته دې نه ځي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې مشر په هوایي برید کې وژلی دی. په یو بیان کې د امریکا د دفاع د وزارت ویاند پیټر کوک ویلي دي چې د هوایي برید هدف ابونبیل و. ابونبیل یو عراقي و. کوک وویل چې نبیل چې وسام الزبیدی په نامه هم پیژندل کېدی د اسلامي دولت د ډلې یو سابق دار مشر و. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند ویلي دي چې کېدای سي هغه کس چې قبطي عیسویان د وژلو په ویډیو کې ښکاره سوی و هم نبیل و. هغه ویل چې په نبیل باندې د برید اجازه ورکړل سوې وه او په پاریس کې د تروریستي بریدونو نه مخکې په هغه باندې برید سوی دی. او د سوریې د راتلونکي په اړه په جوړ سوي کنفرانس کې ګډون کوونکو وویل چې په پاریس کې د جمعې د خونړۍ بریدونو دا شی چې ضرورت یېسته چې د سوریې د بحران د حلولو لپاره دي هڅې ډېرې سي. د امریکا، روسیې، ایران او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې د سوریې د راتلونکي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې چې د نړۍ شلو قدرتونو ګډون کړی و په سوریې کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وسوه. ملګرو ملتونو به د 2014 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې وخت ولري چې د سوریې په جګړې کې دواړو خواوې خبرو ته حاضر کړي. په کنفرانس کې دا موافقه هم وسوه چې په شپږو میاشتو کې به په سوریې کې یو بااعتباره او پراخ بنسټه حکومت جوړیږي او په اتلسو میاشتو کې به په دغه هیواد کې آزاد او عادلانه انتخابات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پلان په اساس کله چې د سوریې د حکومت او د مخالفینو استازوی د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د انتقال د پروسې لپاره لومړني ګامونه واخلي نو په سوریې کې به اوربند هم ټینګ سي. اوربند به د اسلامي دولت د ډلې یا هم د النصرې د جبهې سره ونه سي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا شغ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د بشری حقوقو مدافعین او طرفداران دا ویره لري هغه مهاجر چې د منځنی ختیځ او ځینو نورو ملکونو نه د جنگ او غربت په وجه په مختلفو لارو لویدیځي او شمالي اروپا ته د بلغاری په لاره د رسیدو او هلته د سیاسي پناه د اخستو په خاطر راځي. اسناد او شواهدونه څرګندېږي چې د بلغاری پولیسي په لاره کې په منظم او سیستماتیک ډول شکوي او وهي او ټکوي. پام وکړئ له بلګراد نه د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټمر ریپورت ته چې دا د زسه سلیمان شابه درته درواورم. دا خبره اوس هیڅ مشکله نه ده چې څوک په ډېر اسانۍ داسې یو مهاجر ونمومي چې د بلغاری په لارې سفر کړی او د هغه هیواد د پولیسو په لاس د ناوړه سلوک او ظلم قصه دې بیان نکي. د سربیا سرحدي ښارګوټی ډیمیټروګراد چې د بلګراد اوسیدونکو ورته په اصطلاح افغان پارک نوم ورکړی دی دا وخت پکې د افغانستان په شمول د مختلف ملکونو کډوال پراته دي. داسې یو کس پکې ونلیدل شو چې د بلغاریې د پولیسو د ظلم او شوکې نه په لاره کې په امن راغلی. د بسم الله په نوم یو 14 کلن ځوان چې خپل ځان د افغان په نامه معرفي کړ او وایي چې ځکه تښتېدلی چې طالبانو د هغه په وینا غوښتل د ځان سره ملګری کړي. بسم الله په اردو ژبه خپل قصه امریکا غږ ته داسې بیان کړه. نه یوازې دا چې په لاره کې د بلغاری پولیسو زه او زما دوه نور کمومر ملګري ووهلو. ټولې پیسې چې تقریبا 200 یورو کېدې ویشو کولې او موبایل تلیفون یې نه هم په زور واخیستل. اوبه او د خوراک او څښاک شیان یې رانه یوړل او خپل سپیر پسې راخوشې کړل او وې داړلو. یو بل کوم رضوان بل هغه زخمونه امریکا غږ ته وښودل چې د بلغاری د پولیسو د سپو د داړو لاملې په څنګل او مړوندونو کې موجود وو. لویدیځي او شمالي اروپا ته د تګ لپاره د افغانستان او منځني ختیځ مهاجرین د بالقان د ملکونو په شمول په نورو ډېرو لارو ځي. د بلغاری لاره دومره زیاته مصروف هم نه ده. کوم ظلمونه چې پولیسي لکډوالو سره کوي اوازی هغه خلکو ته رسیږي چې له ترکیه نه په دغه لاره باندې اروپا ته د سفر کولو نیت لري. په بلګرات کې د بشري حقوقو د مرکز غړې میرمن نیکولینا ملچ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون په مالی مرسته خپل دفتر چلی وای د کډوالو سره د بلغاریې د پولیسو د ظلم او تیری په باب په مطبوعاتو کې خبرونه خپاره شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د دغه پیښو نه غندنه کړې او نه یې تبصره کړې ده. کوم خلک چې له ترکیې نه سربیا ته را رسېدلي دي وای چې د بلغاری پولیسو زیات شمېر کډوال د توفنګچو په کندغونو او قمچینو وهل او مجبور کړل چې بیرته ترکیې ته ولاړ شي، او کوم کسان چې سربیا ته را رسېدلي دي د پولیسو لخوا د وهلو او شوکې شکایت کوي. میرمن نیکولینا ویل مهاجرو په باب معلومات راجمه کړی دي چې وای له افغانستان نه راغلیو لټول سره عین شان ظلم شوی چې د بلغاری پولیسو اوښ کول هر څه ورنه په زور واخستل او بیا د خپل سپی د خوشې کړه د څکولو اوبو او خواړه هم ورته پرې نه خودل. د خلکو سره په هغو موقتي کمپونو کې هم ظلمونه شوي دي چې د بلغاری حکومت په سرحدي سیمه کې د غیر قانوني مهاجرو د بندي کولو په غرض جوړ کړی دي. افغان مهاجر چې له کندهار نه خپل سفر پیل کړو ویل پولیسو د توفنګ چوبو کندغونو زه او زما ملګری ډیر سخت وهولو، او کله چې مو دیو نږدې ځنګل په لورې منډه کړه نو ډزې وکړې، دوه کسان زخمیان کړل. ځینې مهاجرین وای چې درې ورځې ورته د غاری چارواکو نو بور کولې او نه د خوراک لپاره څه ورکول. په عین وخت کې د برېټانیې د آکسفام په شمول د بشري حقوقو یو ګڼ شمېر مؤسسو له اروپایي اتحاد نه غوښتنه کړې چې د بلغاریا د پولیسو د ظلم او تیری په اړه دې رسمن تحقیقات پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
زما گران افغانستانا زما سومره خوله چې می سواد په مان کم تین دې زیاتې د کویټي تسل پکېږي قندهار دې کلات دې پکتیا ځان ته یو سوایي اوس می کم نه دې د چانا پکتیا ځان ته یو سوایي اوس می کم نه دې د چانا دلوي کور د پښتنو یې دلوي کور د پښتنو یې زما ګران ګران افغانستانا زما ګران ګران افغانستانا سین پغاڑا او باتنیو گڈا گانی باچا خان روح بتاز شی بیا خست و چار صد شی ابدالیو د میرویس خان ارمانو نا با پورشی ملکندر تا دعا کڑی با جوڑ بنیر مردانا ملکندر تا دعا کڑی دیر بونے رو خوب مردانا دلوی کور دا پختنوی دلوی کور دا پختنوی زما گران گران افغانستانا زما گران گران افغانستانا
دا د امریکا غا واشنگتن دی دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن اته بجې او اته څلوېښت دقیقېږي او دا هم زموږ د پروګرام یو بله موضوع د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د جمعې په شپه په پاریس کې د یو لړ ډارونکو حملو نه وروسته د اسلامي دولت د ډلې یادایش باندې پړه ورزولې. په دغو حملو کې 109 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. پام وکړئ له پاریس نه د خبریالې لیسا برایانټ رپورټ ده.
د پاریس اوسیدونکي ادامه نبوي پرون د شنبې په سهار په هغه اوږده کتار کې ولاړو چې وینه ورکړې. دغه کتار هغه کوڅې ته مخامخ ولاړو چې د جمعې په شپه د یو لړ حملو شاهد و.
qui viennent donner le sang. Il y a pas de religion.
Nadou che pa asal ke da Senegal de ouli ade hilalri che de wina ba yow da ha gota pyan saram rastaw ki che pa hamla ki zakhm shwi di. De ouli shaw kha o gore che savyan musulmanan aw yahudan dalta da mrasta da warkawlo para walad. د پیاوستون او خواخوږی دغه اقدامات د خار په شاوخوا کې لیدل کېدل. په داسې حال کې چې پاریسیانو په روان کال کې د خپلې دوهمې تروریستي حملې ویر کاوه. د پاریس اوسیدونکي او حتی سیلانیان د وینې د بانکونو مخې ته کتار کتار ولاړ دي چې په هغو لسګونو قربانیانو ته وینه ورکړي چې د پایتخت په شاوخوا کې په همزمان حملو کې ټپیان شوي دي. د موسیقي مرکز باتا اکلان ته نږدې د ګلونو نورې ګېډې کې ښودل شولې چې هلته د جمعې په شپه مرګانې حمله شوې وه. یو فرانسوي خبريال خپل اپارټمان نه د دغو بدغونو پیښو عکاسي کړې ده. د باتکلان د حمله په وخت کې لږ تر لږه دوه اته تنه وژل شوې دي. راپورټونه وایي درو حمله کوونکو ځانونه والوزول، څلورمې پولیس وویشته او وی وژه. د فرانسې راډیو راپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه د یو تن هویت معلوم شوی دی. د فرانسې پولیسو دغه مرکز قرنطین کړی دی. پولیس وایي په باتکلان کې د څلور حمله کوونکو نه علاوه څلور نور حمله کوونکي هم وژل شول. ځینو پولیسانو دا هم ویل چې د فرانسې د فوټبال د سټیډیوم په شمول ځینو حمله کوونکو خپل ځانونه والوزول. د مطبوعاتو راپورټونه وایي یو مړي ته نږدې د سوری پاسپورت ان پیدا شوی دی، که څه هم چې د مهاجرو قاچاقبران د سوری په جعلي پاسپورټونو تجارت کوي. د دې ویره هم شته چې ښایي دغه حملې د ښار په سیلانانو باندې هم تاثیر وکړي.
C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur.
د فرانسې جمهور فرانسوا اولاند چې په سټیډیوم کې د میچ تماشا کوله، په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش دغه تیری وغنده چې د دغو حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د ویلې فرانسه چې د جنګ سره مخامخ ده باید مناسب اقدام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاریس کې مشت یو افغان عبدالمنان مموزه وای چې له حملو نه وروسته د شنبه پورې تر غرمې پورې هم د ښار په لارو سړکونو کې زیات خلک نه لیدل کېدل، خو وروسته به حالات عادي شو. زمونږ همکار اشوق الله رحیم زوی د هغه سره مرکه کړې ده چې دا دې په ګډه اورو.
منیر خان، معلومات درته دی چې پرون حمله وشوله، تقریبا د یو سلو دیر شو شاو په شاوخوا کې خلک وژل شوی دي. نن د وضعیت ولې د څه ډول ښار کې خلکو تګ را تګ و ګرځېدل را ګرځېدل ول؟
نن وضعیت داسې دی، سبا مونږ کار ته روانو، د کار خو محل خو ته روانو په ترینو کې، او کله چې مونږ د فارغ ځای ته ورسېدلو یو ځای دی په نوم د ګارډنر، چې هغه ځینو نور ترینونه نیول کېږي او کار خلځي، نو دا اصلي مرکز د نور ناحیونو چې خلک داخلي کې پاریس ښار ته. او وضعیت په دې قرارو چې امر شوی چې باید خپل فرانسویان باید د کورونا ونه وځي د رئیس جمهور لخوا، او په دې اساس باندې بعضې چې خبر ول خو وتل به لکه خارجي خلک، او داخلي هم په دې باندې خو څوک نه ګرځېدل. امنیتي تدابیر زښته ډېر نیول شوي وو په ترین سټېشنو کې، دا بعضې مهم دولتي ځایو کې به پولیس او نور امنیتي ځواکونه مستقر شوي وو، همالته ولاړ ول د کنټرول لپاره. واسه وجد نن دا خراب
نو بیروبار و خار کې خلک ګرځیدل را ګرځیدل
تر یوې او دوه بجو پورې خدوم راخل نور حبا لغنه بیا، او شاید خلک بند پاتې او خپل کور ته راستنېدل. دغه لپاره بیا الګ زره کې خلک مل را پیدا شو په ساحو کې، ترین سټېشن کې بوسو کې باز وي کې خو تر مسخینه پورې حالت ډیر غیر نورمالو. او بل مسخینه درې بجو شاوخوا ته حالت بیرته نورمال شوی، خو په هغه وخت هغه نه خلک په نور وختو کې هغه سی بیرو هجوم او بیروبار نه و.
څه مشکلات ستاسو په نظر هغه خلکو د چې فرانسویان نه دي ستاسو په شان دي، مثلا د افغانستان یا د نور هیوادونو، څه مشکلات برته پیدا شي؟
ولا اوس څوک څه نشي ویلای، ځکه چې دوی په ده باندې لوی امنیتي ځواکونه هم پوهدي، امنیتي چارواکي هم په ده باندې غږېدلي دي. دا دوی خپل مشکل ده، او خارجي شخصا افغانانو ته کوم داسې خاص مشکل نه مخامخ کېږي، ځکه چې افغانان په څونه وخت کې چې زه دلته اوسېږم، افغانان ته داسې کوم پېښې چې دلته شوي افغانانو ته متوجه شوي نه دي کوم مشکل. نو دی هغه په اساس باندې زه ویلی شم چې کوم مشکل نه پېښېږي او پېښ به هم نه شي، نو افغانان ته دې کې هغه داخلا لاس هم نه لري. نور خلکو دا منلې ده، او نور چارواکو منلې، او نور څوک چې همدا کارونه کوي هغه منلې، نو په ده باندې خاصتاً کوم مشکل نه پېښېږي افغانانو ته.
فکر نه کوي چې د ګاونډیو د ملګرو دی هغه څوک چې ته ورسره کار کوي رویه یې بدل شي دا یا به بدل شي؟
نه، دا خو اصلا په فرانسا کې فرانسویان چې خپل دي او کوم نور عربي خلک دي، دوی ډېر وخت نه شي دلته اوسېدلي. دوی حالات داسې نه دی چې دلته کوم لکه افغانستان کومه پېښه وي چې په بد نظر مهاجرینو ته وګوري یا کوم بل حالات اختیار کړي ځان ته، هسې کوم خاص خبره نشته. صرف مشکلات دي، نو دوی هم غم ځپلي دي، او دوی خو هم داسې غمونه نه دي لیدلي. بس دا اوله پېښه وه، ډېره خطرناکه پېښه، ټول خفدي او کوم ماجر ته کوم خاص مشکل نشته تر اوسه پورې او ما نه دی لیدلې بس مونږ هم سترنګ چې دی مونږ هم همداسې یو
نو وس فکر کوي بیا حکومت اعلان کړی د درې ورځو د ملي ماتم دا غنور سبا خلک عادي خپل کارونه ته ځي
ولا فرانسویان خود ملی ماتم چې اعلان کړي په قانون باندې برابر خل دي خو ملی ماتم به نه مانا چې نور دفتری کارونه باندې څو کارو ته نشي تللای او خارجیان ته خو ځانو مونږ څه نشي ویلای څو ګرځېدای شي څو زی خو حالت شاید نورمال شي ځکه چې وخت په تیرېدو سره هر څه نورمالیږي بیرته دا څه نشي کېدلی چې ملی ماتم یو ټول خل به خپلو کورو کې ناستي څو کار لري څوک وظیفې لري څوک بند پاتې دي نور تر اوسه پورې ترانسپورت هم نه ده په عام شکل بند نه ده
او سم پام وکړی د خبرونو لندیسته افغان حکومت وایي چې د امریکا دفاع وزارت ژمنه کړې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د هوایي ځواکونو سره به مرستې وکړي د فرانسې په پایتخت پاریس کې د ماتم پر رسم برای شپه د ایفل د برج څراغونه مړه وو د جمعې په شپه په پاریس کې تور روسي بریدونه وسپل چې 190 کسان پکښې ووژل شول او 325 نور ټپیان شول فرانسوي چارواکي هڅه کوي چې د جمعې د ورځې د بریدونو عاملین وپیژني چارواکي ته دې ویره هم لري چې داسې نسی چې د دغسې پیچلو بریدونو تنظیمونکي نور بریدونه وکړي د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی امریکایان په پاریس کې د تروریستي بریدونو په غندلو د نړیوالو سره خپل ژغ یو کړی دی د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د فرانسې د خلکو سره د یووالي اعلان کړی دی په امریکا کې د کانګرس استازي د جمهور ریاست کاندیدان اسلامي سازمانونه او ټولنیزې رسنۍ په کسانو او سازمانونو کې دي چې په دې حملو یې څرګندونې کړې دي اروپایي هیوادونو د تروریستي بریدونو د ګواښونو د ارزیابۍ لپاره د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه جوړه کړې وې او په پاریس کې د بریدونو وروسته امنیتي تدابیر ډیر کړي دي بلجیم جرمني هالند او سویس چې د فرانسې سره ګډې پولې لري په خپلو سرحداتو باندې په تګ راتګ باندې ځینې محدودیتونه لګولي دي او خپلو اتباعو ته یې مشوره ورکړې ده چې پاریس ته دې نه ځي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې مشر په هوایي برید کې وژلی دی په یو بیان کې د امریکا د دفاع د وزارت بیان پیټر کوک ویلی دی چې د هوایي برید هدف ابو نبیل وو کوک ویلی چې نبیل چې وسام الزبیدی په نامه هم پیژندل کېدی د اسلامي دولت د ډلې یو سابقه دار مشر وو د سوریې د راتلونکي په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون کوونکو وویل چې په پاریس کې د جمعې د ورځې خونړۍ بریدونه دا ښیي چې ضرورت سته چې د سوریې د بحران د حلولو لپاره دې هڅې ډیرې سي د امریکا روسیې ایران او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې د سوریې د راتلونکي په اړه غونډه کړې وه په غونډه کې چې د نړۍ شلو قدرتونو ګډون کړی و په سوریې کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وسوله
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په کابل کې نن د یک شنبه پر ورځ تودوخه لوړه درجه د سانتیګراد په صاحب یو ولز درجه اټکل شوې ده او ټیټه منفی درې په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه صفر په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 15 او په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 4 په قلات کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه صفر په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه منفی 2 پاسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه صفر او په هر او په خوست کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 محترم اوریدونکو زمونږ دا دوهم نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسیدا په څو شیبو کې زمونږ د تاریخ خبرونه پیل کیږي مونږ به د افغانستان په وخت ما خام په وبو جو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو ورځ مو په خیر